द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن دا شروع یا چارشنبه ورځ د کال 2020 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم وقشی د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,30,000 نه زیات خلک وچلی او 55,000 یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې د مړو شوو خلکو شمیر 100,000 تقابو شوی او په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وچلی او 50,000 نه زیات یې ناروغه کړي بل خوا طالبانو د افغان حکومت د 900 نور طالب بندیانو د آزادولو هرکلی کړی او ویلي دي طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي سرټ کې تاسو واورېدل اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته په لاتینی امریکا کې د کرونا وایرس زیاتېدونکو پیښو ته په کتنه امریکې د نهې یا سهشنبه په ورځ د برازیل څخه د خارجیانو په راتګ پابندي ولګوله امریکایي وګړي به د دغه بندیز نه مستثنا وي د برازیل د صحت وزارت د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي چې په یوه ورځ کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې 800 کسان مړه شوي په جنوبي ایشیا لاتینی امریکا او د دنیا په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدونکو کې سنتا په اشاره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ویلي د وایرس د خپرېدو لومړی پړاو لا نه دی ختم شوی ماهرین وایي کچري د کرونا وایرس په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شو نو دا وایرس به بیا په دویمه مرحله کې خپور شي د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې د رپورت تر مخه د ډبلیو ایچ او ډاکټر مایک راین ویل چې د وایرس د خپرېدو دویمه امکاني مرحله لا نه ده شروع شوې د ایسوسییټډ پریس د رپورت تر مخه په هندستان کې پر لپسې په اومه ورځ د کرونا وایرس پر ریکارډ زیاتې شمېرې رپورت شوې او د نهې یا سهشنبه په ورځ یې د 6,515 نوي کیسونو رپورټ ورکړی بلخوا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګډون د منځني ختیځ ګڼ شمیر هیوادونو د کرونا وایرس له امله په لاکډاون یا بندیزونو کې د نرمښت اعلان کړی دی سعودي عرب په هیواد کې دننه هوایی سفرونه په جمعات کې د منځونو او په ریسټورنټونو کې د خوراک کولو اجازه ورکړې د سعودي عرب خبری شبکې ایس پی ای د نهې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د جون د 28 نیټې نه به د مکې ښار نه علاوه په ټولو ښارونو کې د خلکو په تګ راتګ او کاروباري فعالیتونو باندې بندیز یا لاکډاون به ختم کړی شي خبر کې راغلی چې مکه مکرمه کې به سلیری ساعته لاکډاون پر ځای وي او خلک به د ګرځېدو یا کاروباري فعالیتونو اجازه نه لري د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې کرونا وایرس د 6,500 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 1,410 نه زیات یې وجري د کرونا وایرس له امله سعودي عرب په عمره بندیز لګولې او د حج په حق لې هم لا غوسه فیصله نه ده کړې چې څه کال به د نړۍ مسلمانانو ته د حج د فریضې ادا کولو اجازه ورکړي او کنه او بل رخته په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وجلي او د 50,000 نه زیات یې ناروغه کړي او بل خوا د افغانستان وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې اعلان هرکلی وکړ چې 900 نور طالب قیدیان به د زندان څخه آزادوي او وی ویل طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي په قطر کې طالبانو دفتر ترجمان سهیل شاهین د نهې یا سهشنبه په ورځ په ټویټر وویل طالبان به ډیر زر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي د طالبانو د دریز نه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا څانګې ته ویلي چې افغان دولت نن 900 نور طالب بندیان له بند خوشی کوي چې مقصد یې د اوربند دوام او بین الافغانی مذاکراتو پیل ته لار هوارول دي امریکا او طالبانو په 9 فروری قطر کې د سولې په یو تړون لاسلیکونه کړي چې د دې تړون له مخې به د طالبانو 15,000 بندیان له بند خوشی کولای شي او طالبان به هم د افغان دولت بندیان خوشی کړي سهیل شاهین د طالب قیدیانو آزادیدل ښه پرمختګ وبللو افغان حکومت او طالبانو د اختر په موقع د اوربند اعلان کړی وو ایسوسییټډ پریس خبری اداره وایي په داسې حال کې چې طالبانو اعلان شوی درې ورځنی اوربند سرته رسیږي داسې توقعات هم شته چې د قیدیانو د آزادیدو په نتیجه کې به په تشدد کې کموالی وشي او طالبان د ډزبندۍ په غځولو غور کوي ای پی د یو طالب مشر چې نوم یې نه دی څرګند کړی له قوله وایي کچري د قیدیانو د آزادیدو په ډول د اعلانونو پر مختګونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د ډزبندۍ د غځولو په فیصله د وړاندې تګ امکان شته صدر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ په طالبانو غږ کړی چې نور باید د جګړو څخه لاس واخلي او د خبرو خبرو د لارې د جنجال هوارې ته راوړاندې شي. طالبانو لا په سمدستي توګه د اشرف غنی د اوربند غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د هغه لخوا د طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ چټک کولو ستاینه یې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. کرونا وایرس په امریکا کې د 14,015 نه زیات خلک ناروغه کړي. په برازیل کې دغه شمیره 315,000 نه اغوخته. په روس کې د ناروغه شو خلکو شمیر 312,000 نه سیوا دی. د برتانیې، سپین، اټلی، فرانس، جرمنی نه وروسته ترکی، هندوستان او ایران کرونا ډیر اغیزمن کړي. په ترکی کې د کرونا وایرس له وجې د ناروغه شو خلکو شمیر 1,08,000 ته رسیدلی. په هندوستان کې دغه شمیره 1,05,000 نه غوښته او په ایران کې د ناروغ شوو خلکو شمیر 1,06,000 ته قابو شوی. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې نړۍ ته خبرداری ورکړې چې دوی د کرونا وایرس د وبا په ډومبه سپې یا ویف کې دي او څه وخت هم دا ناروغي ډېره سیوا کېدلی شي. د صحت نړیوالې ادارې دا خبرداری په داسې وخت کې کړې چې ډېر هوادونه د ولس او اقتصادي ستونزو کمولو په خاطر لاکډاون کې نرمي راولي او لا نو ډېر وز هم د وبا خلاف هلې ځلې کوي. د صحت د نړیوال ادارې مشر ډاکټر مایک راین ویلي په جنوبي امریکا، جنوبي ایشیا او نورو سیمو کې د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمار په سیوا کې دلو دی او غوښتنه یې کړې چې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونو کې ډېره زر نرمي نه دراوستل پکار. د سیاحت د نړیوال ادارې د مشر خبرداري په نړیوال کچ د اقتصادي بحالې هلې ځلې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي، خو د سیاحت د نړیوال ادارې او صحي ماهرانو د اندېښنو باوجود ډېرو ملکونو او ښارونو کې خلک د سیند غاړې او پارکونو ته راوتلي دي او دغسې ځینې کاروبارونه هم کلاو کړل شوي دي. هندوستان د خلکو د شمار په کچه یو غټ هیواد دی او دغلته د 1.3 بلیون نه زیات خلک اوسي. په وروستو کې په هندوستان کې د کرونا وایرس پیښې سیوا شوې دي او هم د دې ترڅنګ برازیل د کرونا وایرس د اغیزمن کسانو د شمار په کچه په نړیوال نوملړ کې د امریکا پسې دویم نمبر ته راغلی دی. د کرونا وایرس له امله په نړیوال اقتصاد هم بدې اغیزې پرېوتي او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د زیارت په ورځ یوه غونډه رابللې چې هغو هیوادونو سره مالی مرسته وکړل شي کوم چې د کرونا وایرس نه زیات څپلی شوي دي. د کرونا وایرس له امله د ناروغ تنانو د درملنې یا علاج او خلک د وایرس نه د بچ ساتلو لپاره په ټوله نړۍ کې د دوایانو په تیاری او په ویکسین تحقیق نور ګړندی کړل شوی دی. ځینې ادارې او هیوادونه دعوه کوي چې د خزان د موسم پورې به ویکسین تیار کړل شي، خو بیا نور صحي ماهران دا اندېښنه هم لري چې د ویکسین د جوړولو عمل ډېر پړون لري او که دا عمل تیز هم کړل شي نو بیا به هم د یو کامیاب ویکسین ترلاسه کول وخت واخلي. او د رپورت جوړولو تر وخته پورې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس د مرکز تر مخه په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 نه لږ تر لږه 55 لکه او 50,000 خلک اغیزمن شوي او د 3,80,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. امریکا اوس هم د اغیزمن او مړه شوي کسانو د شمار په کچه په ټوله نړۍ کې په لومړي نمبر ده. د ناروغ کسانو د شمار په کچه برازیل او د مړه شوي کسانو په کچه برتانیا په دویم نمبر ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نیم ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. د وفاقي حکومت په لاکډاون کې د نرمۍ فیصلې ته د بیا کتنې د بیان وروسته د سن او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداری ورکړی دی که چېرې خلکو د احتیاط نه کار وانخیستو او د ناروغانو شمیره هم داسې سوا کېدله نو لاکډاون به بیا پر ځای شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار الیاس خان په خپل رپورټ کې.
پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیره کې په 13 ساعتو کې د 1400 نور ناروغان مخې ته د راتلو نه پس په دې مرض د اخته خلکو شمیره 85,455 ته رسیدلې ده او د دې رنځ نه د مړو شمیره د 1200 اوښتې ده. د سرکاري شمار شمیرو تر مخه په سند صوبه کې د ټولو نه زیات 23,500 او 9 خلک د دې رنځ نه اغېزمند شوي دي. په پنجاب کې 46,455، خیبر پختونخوا کې 8,200 شپېته، بلوچستان کې 3,400 اته شپېته، اسلام آباد کې 1,928، گلگت بلتستان کې 3 شپېته او د پاکستان واک لاندې کشمیر کې په دې رنځ د اخته خلکو شمیر 211 ته رسېدلی دی. خو دې سره د دې رنځ نه 18,314 خلک روغ شوي هم دي. البته د ټولو نه زیات 1,416 مړي خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. په سند کې د مړو شمیره 315، پنجاب کې 352، بلوچستان کې 1,000، اسلام آباد کې 19، گلگت بلتستان کې 8 او کشمیر کې 2 ته رسیدلی دي. د وفاقي حکومت لخوا په لاک ډاون کې د نرمۍ فیصلې ته د بیا کتنې د بیان نرستو د سند او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداري ورکړې ده که چېرې خلک د احتیاط نه کار نه اخلي او د ناروغانو شمیره کې پرله پسې زیاتوالی را روان وي نو لاک ډاون دوباره هم کېدای شي. بلخوا د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې یا NDMA چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ویلی دی،
اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4500 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں. جون کے اینڈ تک اگر حالات اسی طرح خراب رہے تو ہمیں 2000 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے اوپر چاہیے.
چفلا دوی سرا سلور زرا 200 وینٹیلیٹرز موجود دی، خو حالات خراب شول د جون میاش اخر پورے بورتا د 2000 نور وینٹیلیٹر ضرورت ہوئی. اسلام آباد کے مطبوعاتی کانفرنس تا پخپل وینا کے د اوئی دا وقت 128 د کرونا رنس ناروغان پو وینٹیلیٹرز اچول شوی دی او په 3200 وینٹیلیٹرز کې 1,415 د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي ساتل شوی دی. د دوی نوا چې د مې اخرې پورې به نور 1,515 د آی سی یو وینٹیلیٹرز موجود وي. د او ایچ این ڈی ایم ای د 1,400 وینٹیلیٹرو آرډر ورکړی دی او امریکای هم د 200 وینٹیلیٹرو پاکستان ته ورکول وړاندیز کړی دی او دې کې 100 وینٹیلیٹرز به د جون لومبۍ یا دویم اونۍ کې پاکستان ته راورسي. چیئرمین این ڈی ایم ای دا خبرې په داسې محل کړی دي چې سپریم کورٹ کې د کرونا مخنیوي لپاره د سہولتونو نشوالی په اړه د اسخود نوټس اورونه روانه ده. په 13 اورونه کې چیف جسټس گلزار احمد د این ڈی ایم ای په کارکردګۍ سوالونه راپورته کړي وو او ویلي وو چې د کرونا رنس مخنیوي لپاره چې کوم سامانونه د بهر هیوادونو نه راوخته کیږي هغه معیاري نه دي. چیف جسټس د کرونا ټیسټونو لیبارټریانو معیار او د کرنټینا مرکزونو کې د سہولتونو په نشوالی باندې هم نیوکه کړې وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
The Washington DC نا دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نیم ساعتا خبری خپرونه لا دوام لري. وخت شبه دے نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوون کې دے زبونګ همکار مختار خلیل.
امریکای په کال 2001 کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم په افغانستان حمله وکړه او په افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. طالبانو د کال 2001 نه د امریکانو او د اتحادی فوجونو خلاف جنگ شروع کړی دی. تر شلو کالو پورې په منظم ډول د خارجي فوجونو خلاف د جنگېدو نه پس د دنیا د مختلفو مطبوعاتو او د الکترونیکی میډیا څېړنکارو، لیکوالانو، خبریالانو او تجزیه نګارانو د افغان طالبانو د جنگي صلاحیتونو او د دوی شاته د موجودو قوتونو په حق لا ډیر څه لیکلي دي. خو هانګ کانګ نه د وتونکي ایشیا ټایمز نومي میګزین په یو تازه ګڼه کې پړوم بیزل د افغان طالبانو منځ کې د بی اتفاقۍ د عواملو او د محرکاتو په باب له یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. دا رپورت د ایشیا ټایمز میگزین ستر ایرانی تجزیه نگار فرزاد رامیزانی بونیش تیار کړی دی او د دې سرخط ته په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ باعث جوړیدونکي عوامل. فرزاد رامیزانی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ راتلو د ثبوت بنیاد په دوه مفروضو دی. لومړی مفروضه دا ده چې د طالبانو د تنظیم چلوونکي او پالونکي آیا د طالبانو خپل مشر دی او کنا د دوی واګې د دوی د خارجه مرستیالانو په لاسو کې دي. دې سوچ کې د طالبانو کم شمیره او اکثریتي دواړه ډلې شامل دي. د طالبانو د تحریک د بقا په باب له دویمه مفروضه دا ده چې دوی بهشکه چې خپل منځ کې تقسیم دي خو دا تقسیم یا بې اتفاقي تنظیمي لحاظ سره ده. مضمون نگار د طالبانو د کرشماتي مشرانو د عنوان لاندې خپل رپورټ کې دیاتی چې په کال 2015 کې د طالبانو د تحریک د بانی د ملا محمد عمر د وفات نه پس د تحریک د ستر غړو په منځ کې د مشرۍ دپاره رسکشي شروع شوه او دا شان طالبان خپلو کې ڈلی ڈلی شول. دا ملا محمد عمر د وفات نه ورستو ملا اختر محمد منصور د افغان طالبانو نوې مشر وټاکلې شو. د ده په انتخاب مختلف قسمه ردعمل ښکاره کړی شو او د همدې ردعمل په نتیجه کې د طالبانو دننه د ملا محمد رسول په مشرۍ کې یو کم شمېره ډله وجود کې راغله چې د ملا اختر منصور د مشرۍ مخالفه وه. په دې لړ کې د طالبانو ځینو نورو مخورزو کسانو په دې خبره هم غور شروع کړو چې ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ بلکې قتل کړی شوی دی. دینه معلومېده چې ملا عبدالقیوم ذاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب او ځینو نورو افغان مشرانو د ملا منصور مشري نه وه قبوله کړې، خو د مولوی هیبت الله اخونزاده د مشرتابه را وړاندې کېدو وروسته دا مخالفتونه بدل شول. البته دا یو حقیقت دی چې ملا هیبت الله هم د ملا محمد عمر د کرشماتي شخصیت د سوري نه راپورته شخصیت یا تن نه دی او همدا حقیقت د افغان طالبانو د اکثریتي او د کمشمیره ګوندونو ترمنځ د نفاق سبب را روان دی. ایشیا ټایمز خپل رپورٹ کې جاتے چې په دوحا کې د طالبانو او د امریکې ترمنځ د امن خبرو اترو د شروع کېدو نه را پدې خوا د ملا محمد رسول د مشرۍ لاندې د افغان طالبانو کمشمیره ګوند امریکې سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي. دوی نن هم په امن لوزنامه اعتراض لري او دا د طالبانو خلاف د امریکې او د پاکستان خفیه چال او سازش بلی. دې ډلې نن هم افغانستان کې خارجي او افغان فوجونو سره خپل مبارزه جاری ساتلې ده. د دې هر څونه دا صورتحال اوس په ډاګه شوی دی چې د افغان طالبانو اکثریت د امن او د سولې د عمل په حق کې دی. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمېره ډله دې عمل نه ځان بهر بلي او د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې سوچ سره سخت اختلاف لري. دین علاوه د افغان طالبانو د نامتو مشرانو لخوا د اخونزاده هیبت الله د سوچ او د پالیسو د مرستې کېدو باوجود د افغان طالبانو په عسکري څانګه کې امریکې سره د امن په عمل ناقلاري موجود ده او دې سیز د افغان طالبانو دننه بې اتفاقي نوره زیاته کړې ده. تجزیه نگار فرزاد رامیزانی خپل معلوماتی رپورٹ کې دې حالاتو کې د کابل د حکومت د کردار د سرخط لاندې لیکي. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیره او مرور ګوند دوه لوزنامې له یو خطر ګڼلې کېږي، په دې سبب د امن عمل د مخالفت د جرړو پریکولو دپاره د افغان طالبانو د لوی تنظیم نه جدا کسان د لارې نه لرې کول د افغان حکومت او د طالبانو د اکثریتي ګوند شریک مرام ګرځېدلی دی. دین علاوه د امن عمل تر مخې طالبان افغان حکومت کې شاملې دي شي او دا شان د افغان طالبانو اکثریتي ډله په افغان حکومت کې د شاملې دو رستو ډیر دانوانه کسان راغونډول او ځان سره ملګری کولی شي. دا عمل بذات خود د طالبانو دننه د بی اتفاقۍ راتلو سبب جوړېدای شي. رپورٹ لیکي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د امن خبرو اترو د مرستې کېدو په لړ کې میانه راو طالبان کابل حکومت سره خبرو اترو ته کېناستی شي او دا شان اقتدار کې راتلی شي، خو کم شمیره یا د ملا محمد رسول ډله به د امن خبرو اترو په مخالفت ټینګوي او جنگ جاری ساتي. دا هم ممکن ده که افغان حکومت د مختلف طبقې فکر خلکو سره خبرو اترو نه انکار کوي، نو د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې ځینې کمانډران او جنګیالي د ملا هیبت الله سوچ سره اختلاف کولی شي او د ملا رسول ډلې سره ملګری کېدی شي. تجزیه نگار فرزاد رامیزانی د سرتیزا او تندرو ډلو د هلو زلو د عنوان لاندې خپل رپورټ کې زیاتی تر څو چې د افغان طالبانو اکثریتي ډله د ملا هیبت الله په مشرۍ کې یو موټی وي، افغانستان کې د دولت اسلامیه یا داعش کامیابی ګرانه ده. خو لکه څنګه چې تیرو کلونو کې د سیاسي، فکري او د مالي اختلافاتو له سببه د افغان طالبانو ډیر کمانډران او ستر غړي دولت اسلامیه سره ملګري شوي وو، نن سبانو حالاتو کې بیا هم داسې کیدای شي. که د افغانانو خپل منځ کې په تجویز شوو خبرو اترو اختلاف راپورته کیږي، نو طالبانو نه مرور ځینې جنګیالي دولت اسلامیه لتلی شي او د طالبانو خپل منځ کې بې اتفاقي نوره زیاتېدای شي. افغان جنگ کې د خارجي عواملو د ذکر کولو په موقع تجزیه نگار فرزاد لیکي چې امن خبرو اترو کې د پاکستان کردار ډیر ځلانده رامخته شوی دی. پاکستان تیر کال نه قطر کې د افغان طالبانو دفتر سره خپل تعلق ډیر خوږ ساتلی دی او په دې پی د ملا رسول ډله ډیر اعتراضونه هم کوي. په حقیقت کې د افغان شخړې په موجوده مرحله کې د پاکستان ورځپزیاتي کردار طالبان خپلو کې بې اتفاقه او دانه وانه کړي دي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نیم ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. په شپږشتمه مئی پښتون ژغورنی غورځنګ د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخه کې د وجل شو کسانو تلین ولمانځو. تیر کال د مئی په شپږشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ دوه مشرانو محسن داوړ او علي وزیر د خپل لسکونو پلویانو په ملتیا هلته په روان احتجاج کې ګډون د پار روانو چې د یو پوځي چیک پوسټ له تیرېدو وروسته هلته ډزې وشوې. د پی ټی ایم په وینا پوځیانو په ډزو کې د دوی دیارلس تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. خو د پاکستان پوځ بیا دعوه کړې وه چې د دې تحریک غړو پر پوځیانو برید کړی او 15 پوځیان یې ټپیان کړي وو. په دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په کال پوره کېدو د دې ورځې د تورې ورځې په توګه لمانځلو ویلي او زیاته کړې وه د دې ورځې په مناسبت په غټې غونډې ځکه نه را جوړوي چې کرونا وبا خوره ده او دوی هڅه کوي چې فاصلې وساتي. خو ویلي وو د غورځنګ د وژل شوي غړو قربانۍ به هېرې نه کړي او په دې ورځو پښتانه په خپلو کورونو کې تورې بیرغې لګوي. هغه زیاته کړې چې د کرونا وبا ختمه شي بیا به د خړ کمر په یاد کې غټه غونډه جوړوي. پښتین ویلي په پی ټی ایم رنګ رنګ تورونه لګول کېږي خو دوی د ریاست نور هیڅ نه والی ترهګری مخالفت کوي او یوازې دا غوښتنه کوي چې ترهګری په نوم دی د پښتنو وژنې بند کړئ شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دوی ته غوښتنه کوي او د غورځنګ په وړاندې ورته هر ډول خنډونه جوړول کوي خو دوی به کله هم د خپل حقونو لپاره پیل کړی شي مبارزې نه پشان نشي. تیر کال د پی ټی ایم د مشرانو او قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ په خړ کمر سیمه کې احتجاجي مظاهره کېدله او په دغه مهال چې د مظاهره چیان په پوځي چیک پوسټ ورغلي وو هلته بیا د ډزو پیښه رامنځته شوې وه. پی ټی ایم په یو بل د ډزو کولو تورونه لګوي. پوځ ویلي د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د ډلې سره د مشکوکو وسلوارو د خلاصولو لپاره په چیک پوسټ ورختلي او بیا د پوځ لخوا د مخې نیولو په وخت د دوی په پوسټ ډزې کړې وي چې په نتیجه کې 15 پوځي سرتیري ژوبل شوي وو. پوځ ویلي د پوځ په ځوابي ډزو کې بیا درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي وو. پوځ دا هم ویلي چې په دغه موقع علي وزیر سره د اته نورو کسانو نیولی وو. محسن داوړ بیا وروسته په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو. خو له هغې وروسته د شمالي وزیرستان انتظامیه د خړ کمر په پیښه کې د 45 کسانو د وژل کېدو او درویش د ژوبلېدو پخلی کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو او ژوبلو لپاره امدادي پیسې هم اعلان کړې وې. د مړو تن لپاره 25,00,000 روپۍ او د ژوبل تن لپاره 10,00,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. پوځ د دې پیښې مقدمه ترهګري د مادو لاندې د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد درج کړې وه او هغوی پکې زندان ته هم لېږل شوي وو. خو دوی تیر کال په بنو کې د پېښور های کورټ څنګ د سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشي کړې دي. پی ټی ایم د پوځ بیان ته په خبرګون کې ویلي وو چې دوی یو پرامنه احتجاج کولو او په دغه مهال چې کله دوی د خړ کمر چیک پوسټ ته ورسېدل تش لاس وو یوازې احتجاج کولو خو پوځ په مظاهره چیانو نیخ باندې غډزې کړې. پی ټی ایم په ټویټر د خړ کمر قتل عام په نوم ټرین هم چلوي او له سیمې څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلۍ منتخب شوي غړي او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ په مشرۍ یو پړاوی نن خړ کمر سیمې ته رسېدلی چېرته چې په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو قبرونو ته حاضري کوي او د دوی کورنۍ سره به هم ویني. پښتون کام پرسته سیاست مدار او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی افراسیاب خټک په ټویټر لیکلی د خړکمر قتل عام ورسته له هغې شوی و چې د پوځویان پی ټی ایم ته ګواښونه کړي وو. د خړکمر پیښه د هغو پښتنو د قتل عام برخه ده په کوم کې چې ملت پاله پښتانه ځوانان وژل شوي وو. یو باوري رښتونی کمیشن دا معامله راټولولی شي نه چې په انکوایري ځان خلاص کړی شي. د کمی اسمبلی یو بل منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر وویل په ځای د دې چې په خړکمر سیمه کې د وژل سو سره انصاف شوی وای. علي وزیر زیاته کړه د انصاف په ځای د دوی او د دوی بل ملګري محسن داوړ پر ضد مقدمې جوړې کړې شوې. زندان ته واچول شو او د پی ټی ایم پر ضد عملیاتو ته نور زور ورکړی شو. هغه وویل پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې په پور امن ډول خپله مبارزه جاری ساتي او د وژل سو لپاره به انصاف غواړي.
څو پورې د انصاف خبره ده، انصاف خو څه کوي چې ډېره به انصافي نور هم په دې کې وشوه چې هغه څومره زخمیانو آئین شهیدانو په هغې باندې په زبردستی باندې دی ورغلل چې تاسو به په عدالت کې خپل کمپیوټر بیانیه بنه جمع بیان بنه جمع کوي. های کورټ مونږ په ضمانت باندې خوشی کړلو. اوس هم داسې دي چې کوم زخمیانو بیا چې مونږ راووتلو هغې خپل سټامپ پیپر اوس هم په عدالتونو کې جمع کړي چې هغې ورته وویل چې مونږ سیکورټي فورسز وویشتو، هغې خپل بیانونه اوس هم جمع کړي دي چې هلته پراته دي. نو تقریبا ډېر زیات ټیم وشو چې هغې پیشانې نه دي راوتي، خو دوی دې صرف په کردن هغه کیس ځنډوي.
د یادونه ده چې پاکستان فوج او حکومت پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه د پیسو اخستو تورونه لګولي، خو پی ټی ایم د غورځنګ پر ضد لګول شوی تورونه رد کړي او وایي د تورونو ثبوتونه دي مخې ته راوړولی شي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
پاکستان په داسې وخت کې خپل رقیب هیواد پاکستان ته له ملخانو نه د فصلونو د ژغورنې لپاره د مرستې وړاندیز کړی چې په وروستیو کې د کشمیر پر سر شخړه لا توده شوې او دواړه پر یو بل د ډزو تورونه لګوي. ملګري ملتونه وایي که د ملخانو مخه زر ونه نیولی شوه نو په راتلونکو دوو میاشتو کې به د پاکستان او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو فصلونه ډېر زیات تباه کړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ.
د پاکستان مرکزی حکومت تایید کړی چې هند ورته د فصلونو تباه کوونکو ملخانو د ختمولو لپاره په هغه درې اړخیزه ډله کې د ګډون وړاندیز کړی چې ایران یې هم ملګرتیا کوي، ځکه چې د ملخانو د بریدونو له کبله د سیمې د میلیونونو خلکو خوراکي امنیت له خطر سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی امریکا ژغ ته په خبرو کې د فصلونو د ملخانو ځپل مهم وبلل، خو دای ونه ویل چې د هند وړاندیز ته د پاکستان جواب به څه وي. عائشه فاروقی وایي د هند له خوا یې وړاندیز ترلاسه کړی او هیواد یې په دې باور دی چې د ملخانو له کبله فصلونو ته پیښ شوي خطر ته ښه منظم جواب ویل ډیر زیات ضروری دی. میرمن فاروقی زیاته کړه چې پاکستان د ملخانو د خطر د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې یا اف ای او په مرسته په دې برخه کې د هند او نړیوالو شریکانو په ګډون د سیمې له هیوادونو سره له نږدې کار کوي. د فصلونو د ژغورلو دغه سیمه ییزه همکاري په جنوب لویدیځ ایشیا کې د ملخانو د مخنیوي د کمیشن یا ایس دبلیو ای سی تر څارنې لاندې کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې لخوا په 1948 میلادي کال کې جوړ شوی دی او افغانستان، هند، ایران او پاکستان د دې کمیشن غړي هیوادونه دي. د ریپورټونو له مخې هندوستان د ملخانو د ځپلو په درې اړخیزه مرسته کې پاکستان ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه له خپلې ګاډې پولې سره د ملخانو د مخنیوي په برخه کې عملیات په همکارۍ وکړي او هند کولای شي پاکستان ته د خزندو وژلو دوا ورولېږي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې د خبر له مخې هندوستان د ته ورته وړاندیز ایران ته هم کړی چې وایي ایرانی چارواکو د هندوستان لخوا د خزندو وژونکې دوا د وړاندیز هر کلی کړی چې په دې توګه وکولای شي په خپله شاړه جنوبي خراسان صوبه او سیستان بلوچستان صوبه کې د ملخانو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې د وړاندوینې یا پیشبینۍ د څانګې افسر کیت کریسمن وایي هند او پاکستان دواړه په می او جون میاشتو کې د پاکستان له جنوب لویدیځ او د ایران له جنوبي سیمو د ملخانو د ډیرو څپو له رانږدې شوي خطر سره مخ دي. ښاغلی کریسمن امریکا ژغ سره په خبرو کې خبرداري ورکړی امکان لري د جولای میاشتې په پایل کې له ختیځې افریقې د ملخانو اضافي سیلونه راسي او دا ملخان به د هند او پاکستان د پولو په دواړو غاړو کې وي چې دغه موده یې د پشکال یا وسیې د بارانونو موسم دی. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې د ملخانو واړه سیلونه سر له اوسه له پاکستانه ورغلي دي او د دې هیواد په راجستان او جیپور سیمو کې ګرځي. څېړونکي وایي داسې ښکاري له ملخانو فصلونو ته پیښ شوی خطر نوی ډلای او اسلام آباد دې ته اړ کړي چې خپله د کشمیر شخړه څنګه تکړه او په داسې حال کې د مرخانو د مخنیوي لپاره تر خپل منځ همکاري وکړي چې دواړه د کرونا وایرس د مخنیوي په مبارزه هم بوخت دي. په پاکستان کې په داسې حال کې د مرخانو خطر رانږدې کېدونکی دی چې په اوړي کې د پنبې، غنی او وریجو فصل کرل کیږي او د میوو او سبزیو فصل یې ریبلو ته تیار دی.